د دې سات خبرونه. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، رسنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 1 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیا وایي دې ته چمتو ده که اړتیاوي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشن بي پورز وویل چې روسیه په رښتینی توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، کنه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چینګاش په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي پټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پای لوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړې شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یو بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات من قبول کی قدر مون او غلری زکان کو زبرش نما خاری او زربی هم تاسو ټول ته شرغ واس فهم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او غلری زکان کی برتر او غجور صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوی درونه او غلری زکان کو لکه سرنګ سیس مرسته سودن وزي مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هله من دیم تاسو ټول قدر مون زکان کی د لوستر پای پر را سره مالکیه وکړي او ورسره ذکرې قدر مون زکان کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دینه چې زستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړم. تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنه وګورئ لږ د کوم کوز مرسته د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 10 نه پیل بیا تر 14 نیمې سپې پرې هم چنان قدرمن او ګلریز د کون کوز مرسته د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته او اړوند بحث په لورو عبارت دی. نه لومړی د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سیندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رارسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بله سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښتي امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وایي دي، او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیه پوهانو د افغانستان روانې اوبه په 15 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی، چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی، چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سندونه دي، چې دا سندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونه څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي، چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایری رود په خپل تګ لاره کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلرلی زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې د ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوهیږي، د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. اوسې چې اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو. چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي، چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډېرو وختونو کې یې اوبه منجمیدی او کنگل وی ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ټول پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمی واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدی او کنگل دی همچنان درنو ګللې زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کېږي او دا جهیل اوږدوالی 19 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان درنو ګللې زده کوونکو اخرنۍ جهیل چې دی هغه پخپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کېږي یعنې یو ډول رسوب کوي چې د دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کېږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د هیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوه سئ اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریم پوښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یادېږي تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پوښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه سئ اوسئ او یو څه هم زده کړئ اوسئ تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
او زه بلهم نشیت باندې رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا او احترامات متبول کی قدر مون اوګل دې سکون کو زبر شان غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله من دې چې تاسو ټول قدر مون اوګل دې سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می قدر مون سکون کو زمر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيجي کتاب صفاله ندې شې مې نه پېل بیا تر شپږ سلوشتې مې سپې پرې همدارنګ قدر مون اوګل دې سکون کو زمر تاسو د نمزي در سیاحت په عبارت دی لومړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له پوهیږي دویم د اروپا د لویچي د ترانسپورت په حق له پوهیږي دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو وګورئ لیست کوم کو د پرته وجو د کټ په هیله ما هله د چې د لوست په پر رسنمالتیا وکړي او یو څه تکړي خوږه وګورئ لیست کوم کو د لوست په پښه بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د دې تر څنګ اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولولو خوږه سکون کو د اروپا د لوی وچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هېوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هېوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هېوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویو وچو د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هېوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هېوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هېوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هېوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هېواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هېوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال د سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هېوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هېواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هېوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هېوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د کانونو له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه چې دي زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هېوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي دي. برخې دي کوم چې په دغو هېوادونو کې په زیاره کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پرېکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتاني ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګړلی زده کوونکو د اروفا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې ده هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروفا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درانه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې سوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته سوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دي هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي، او د اروپا د لویې وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشیني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشیني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان در نوګلل زکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بیدي درنو زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لویو لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او همچنان درنو ګللي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري آثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګللي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د لاسي صنایعو او کانونو په هکله معلومات ولوستل، او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو ګللي زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ او تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ او تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې له یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د هغه کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنې ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کېږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو زده کوونکو، د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللې زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو، ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې تر څنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړل لیست کوم کو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یې هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم راو تاسو ته ویل سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل سره. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بڑاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښه په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښه د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کوي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو قدر منځ کوونکو، تر دې دمه پر مرابطه سو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل وسوم. د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنو په تاسو په خپل کتابچو کې لزنم سره نوٹ کوي، او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکه کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کې، درېم سوال د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي، درېم ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی، پنځم سوال د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سند کوم یو دی. نور نه درنو قدر مونږ ځکون کوز مړه ستاسو درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې سری تر بل داس درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مکمل کی قدر منو گللی سکون کو زبرشنا و پارت شتول تشرح واس ما یم د نه هم ترکی جغرافیا مزمن چ پجم لوستم. له دې چې تاسو ټول قدر منو گللی سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سړي د صحت چم په تنه قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوست په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د وبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې زده کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حقله معلومات ترلاسه کړو. د چې افریقا له یو وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو، زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې دا ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1900 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له وچې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1900 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1900 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر مونږ ځکهونکو دغه افریقا له یو چې ډېر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دی نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی. همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې شي دي استوایي سیمې شي دي په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغه اسانتیاو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وجه کې درنوز د کونکو موجودي هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یو وجه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندریو بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو پر لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویه وچه د یو لوی وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري. یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه د زمکی یا هم د زمکی د کروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنوز د کونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارض البلدونو د 30 درجو او شلو دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې ده. د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د کیپ اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د 30 درجو او 30 دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر البلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري. چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته. خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې ویل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او ترکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو بل لی زکون کو زای برشنا غان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرا قاس ما دلسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیلی د چې تاسو ټول قدر منو بل لی زکون کی برتر او غجر او صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنا زکون کو د چې مل لوسته سو د نن ورځې لوسته اول سم لوسته. نو خیلی د چې د تیر ورځې لوسته نه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یو سبو مو تری ذکر می. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوسته پیل کان تاسو ټول بل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړي. درنو وګړي، زده کوونکو، زموږ له تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سیلابونو او زیانونو او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخواني او اور غورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړي، زده کوونکو، د پرته وجو دقت په هیله یم چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونه ور دی ویدرونه زده کوونکو، زموږ استاد زدنن ورځی لوس په کتاب کې ل یوسلو او 50 سپی نه پیل، به تر یوسلو د شپږ سپی پرې دی. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلي، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوی وکړو. قدرمنو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي، درنو زده کوونکو، په دوه ډوله دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او وروسته د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي، درنو زده کوونکو، چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي. او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري. یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی، چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو، صفه سپې ورځ تر بلې زیاتېږي او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کیږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندیږي، یعنې د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي، دغه ټولې مزې بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي. ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ول. څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوی وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځانونه ساتل؟ د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو. یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې واوسیږو. کوم سامان آلات چې موږ په کور کې دي، هغه ارزښمن سامان آلات باید هغه څخه ایستو. او همچنان هغه کچېری موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانیو د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو کچېری موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په هکله رښتینی معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي، چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل د مالیې او نړیوال دولتي نادولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي چې دوی باید یو ډبل سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولوستل وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم اتیپی شانونه لرو چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اورغورځونکي یعنی آتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم آتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي آتشپشان د ځمکې دننه طبقې چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډېرې لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلرمنو زده کوونکو ورشیندونکي غرونه کچېرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځونکي غرونه چې دي یا هم اتشانونه چې دي دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دي جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وي کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچه وي دونه ورغورځونکي له خولې څخه لوګي ولوزي، هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپریږي، یعنی په څلورو خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیمن سم دم لکه د اور سکروټ شي دي. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو اورشیندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخروطي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه تیږي پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي دا ټوله شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیمن ټوله د اور سکروټې دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشېدله هغه ځای له منځه څخه وړي. له بهېدونکي شانو سره پر مخ باندې ځي لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشمي سره موشتي وي چې بهیږي، کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایات دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښونه دا رقم یو دغه لري شکل لري، نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي په قرار قرار شکل سره په مخ ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نځي چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بېلابېلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي، په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دي په بېلابېلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري، ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشپشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بېلابېلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چنان درنو زکون کوز مش بگران هیوا د افغانستان کی ورغورزون کی سیمی یا هم حوزی کومی حوزی دی د زمک پهانو د سیلون له نظر څخه درنو زکون کو د هیوا د جیولوجیکی د سروي په وخت کی پهانو دا سیډنه د افغانستان د جیولوجیکی نقشې په کتنې سره داسې ویل چې په افغانستان کې فعال ورغورزون کی آتش پشانی غرونه نسته خو ځینې داسې نشانی دی پیدا کړل چې دلته ورغورزون کی صحیح موجود دی خو د هغول جملو څخه یو پخپل دی د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دی غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وو چې لږ یو شمېر اورغورزونکي نتیجې یې درلودلې نو د اورغورزونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ کوچنۍ سرو یې درلودلې چې د پویمیاس ډبرې یې ډېر وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورزونکو تر څنګ موجودې دي کلک بزالت کاڼي دي چې د اورغورزونکي توکي نښه ده چې له لوا څخه جوړې سوي دي خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورزونکي سرګندونې کړې دي یعنی په زیاته کچه سره اورغورزونکي سیمې په افغانستان کې نسته خو په لږ کچه سره ستره کړه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د الوارس په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره رازيده دي څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سوکړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا خو بلکې د دې نشې نشانې سته نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي تاسو ټول قدر مزده کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو آتش فشان څه شي دي یعنی آتش فشان څه خاص تاسو مطلب څه دي دویم سوال درنو زده کوونکو آتش فشان چیرته منځته راځي یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري درېم سوال درنو زده کوونکو د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو نور نو درنو قدر مزده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې هیله مند یم چې یو څه مزده کړي واوسئ او په یو څه پوه سئ واوسئ در بل داسې درس څه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم تعالی په امان
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا